السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نوی ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې عدالت ورغوښته وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو پکې هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته ویل چې دوی د عدالت ته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په سلورو اونیو کې دننه یو رپورت عدالت ته وړاندې کړي او پکې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغه ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1300 کسان وژل شوو چې زیاتره زده کوونکي وو. ماشومان او میندې او پلرونه د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په 10 تاریخ ځي او له پاکستانی لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په دریو ورځنی سفر اسلام آباد ته را روان دي او نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کووډ 19 ناروغۍ اته له وجې اته کسان مړه شوي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیره 28,500 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د نومبر پر 10 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 1550 نه زیاتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2006 کال د فبروري راهیسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 2,011,000 ناوړېدلې دي. خو په هغه هیواد کې 2,26,000 نه زیات کسان له کورونا وایرس سره رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتني فعال او نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پرون د خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړ او ورسره لیکلي دي چې په دغه ورځ په ژوند کې و قیمتي ورسته. نوموړی وایي چې د انګلند په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر ملک نومي زلمی سره د کورنۍ او د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملال یوسفزی د خپل خاوند په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې آسر ملک ته پاکستان سپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوي او اوس په پاکستان کرکټ بورډ کې کار کوي. او بل خبر دا چې د هند په نوی ډیلی کې نن د افغانستان په حق له وغونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوی ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او کرغیزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلې. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورټ ته حاضر شوو. نوموړي د پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د بریټ په اړه د خود از خود نوټیس پر وړاندې کې عدالت ورغوښته. د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد له وزیر اعظم نو پوښتل چې د پېښې د پلټنو په لړ کې تر اوسه څه کار شوی او د وژل شوو ماشومانو او نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره څه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. عدالت حکومت ته د څلورونو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل رپورټ جمع کړي. لسیمینا د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکوي.
من سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے ہو دا آرمی پبلک سکول چه کما واقعا شوی وا آگے پا بنیاد باندے نن دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کے راغوختے ہو چته راشا او مونږ ته دا او خیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حواله سره څه کار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورټ په کمره نمبر یو کې د دې سماعت شو او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړی ده، حکومت څه کار کړی دی. په هغې بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت و په خیبر پختونخوا کې. په هغې حوالے سره مونږ اجلاس هم راوغوښت او چې کوم یو کمیشن رپورټ تیارېدو په هغې کې مو هم مدد ورسره وکړلو. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومان دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دی. نو په هغې کې وزیر اعظم عمران خان ورته ویل چې په دې حواله سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورټ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغې په دې باندې کارونه شروع کړي دي. چونکه په پاکستان کې ترخګري ده او د مختلف دهشتګرد تنظیمونه کسان راګټ شوي دي. په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږ سدا څه خاص اقدامات نه دي اخیستلی شوي. سپریم کورټ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورټ تیار کړئ او هغه رپورټ تاسو دا چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دي هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورټ تیار کړئ او دا به سپریم کورټ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حواله سره او د دوی څه حکمت عملي ده او مشکلات په کوم ځای کې راځي او بیا به سپریم کورټ ته پېښ کړي چې هغې په بنیاد باندې سپریم کورټ مخکې فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته ورسی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متکی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې له طاهر خان سره د امیر خان متکی سفر په اړه خبرې کړي. راځي چې واورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی و. دا په هغه تناظر کې کیږي، یعنی چې کومې خبرې هلته شوې وي هغه خبرو ته به دې دوام ورکوي، جاری به ساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې شیان دي، پاکستان دا وی چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ او یو معاهده و 2010 کال افتا چې ورته وي هغه د وړاندې دغې وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و، توسي شوی. بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې نوې افتا باندې اختلافات وو. نو ممکن ده چې ځکه په دې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی، نو دې باندې هم خبره کیږي چې یو نوی ترانزیت معاهده په غیر خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تک را تک خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي که سانتیاګو پیدا شي. بیا سفری د ځمکه د لارې سفر او هوا د لارې، ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې او تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو په هغه باندې هم بحث کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری ځمکې لارې سفر هم ماضی کې دلته بسونه تل پیښور نه افغانستان ته بیا نو په دغه باندې خبره کیږي.
تایخان صاحب یو بل پښتنه کوم چې دا د کم ټرایکا پلس غونډه سبا کیدونکې دا چې پکې د امریکا، چین او روس چې کوم استازي دی هغه هم ګډون کوي، ویل کیږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني، نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلته مهمو چارواکو مشال ریډیو ته دا منلی دي چې غونډه کیږي او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره هغه به سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوی و. بیا یو چارواکی مشال ریډیو ته ویل چې د دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک اپلس غونډه، نو پاره کې دوی لکه د ټول شمول حکومت دی غوښتنه چې کوم کوي چې د افغانستان په مدیره ادارې کې نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي، نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړې توګه ویل شوی دي چې کم د ښځو د حقوقو په اړه باندې تشویش دي، نو په هغه باندې هم دی خبره کړې. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هوادونو غونډګي پای کې باندې باندې پاس کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د طاهر خان نه تاسو معلومات اوریدل چې د طالبانو د حکومت بارنو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورسی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو نیوکی کړی دی. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وايي باید په داسې حساسو مسلو په پارلیمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر په اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یو میاشتې لپاره په ډز بندې سلا شوی دی. نور تفصیل له فرخند اسد نورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر اتمه رسنیو ته په خبر شوی ویډیوي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوی دی. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د نومبر پر نه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ، ناامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مرزه په فوج کې وشول، څومره زیاتات مسره وشول، مدلره علاقې نه مدلره ته بهر شول، آی ډی پی سره نه جوړ شول. په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شول. عمر نه څومره اعتماد دي، څومره پند دي، مطلب د دې موږ څه جواب ورکو؟ مېن چې دا یو قلم دې داسې فیصله کوي نو قوم اعتماد کې نه خړو. کدي داسې فیصله کوي نو دا فیصله هم موږ ته قابل قبول نه او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مانی. دې کې طالبان د کم دي د محکم زموږ دشمنان او زموږ دشمنان دي بیا به موي.
بل خو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات په اړه د یو سوال په جواب کې ویل ریاست ته تیر شلو کلونو راهیسه د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی چې د خبرو للارې یو حل ته ورسیږي.
وی بلیو دټ دیر ار سرټن ګروپس، اوبویسلی ټی ټی پی از ناٹ وان ګروپ.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمیر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان څه یو ډلې نه ده. په دې ډلو کې بیلابل خلک دي، خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدای او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوې حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړي چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوې حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک، ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات په لیدل سبد خبره نه ده، خو پختنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دور لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 500 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټریننګ څوک ورکوي؟ ورکئی دیتا مالی سپورٹ سور سوک ورکئی دا خبر اولی ریاست پٹئی دا پارلیمان نا او دا خبر اولی پا پارلیمان کی بحث کی گی نا او دا فیصلی اولی پا پارلیمان کی نکی گی
دا نومبر پر اتم نیٹا دا تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی لخوا رسنیو تا پا یخپور شوی بیان کی دا نومبر لنہم سخا دا دسمبر تر نہم پوری دا ڈسبندی اعلان شوی دی دا چی دا یوی ناکارونا وسلہ والی ڈلی سرا دا مذاکراتو پا پیل شوی عمل کی دا پاکستان پارلیمان پا اعتماد کی اخیستل شوی کنا پا اڑی دا پاکستان مسلم لیگ نون گند کامی سملی غری عباد اللہ خان دا نومبر پا نہم مشال ریڈیو تو ویل پارلیمان تا ہیس ندی ویل شوی
دا
پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمواري منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 1,00 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه هیواد د وفاقي کابینې تر منظورې وروسته د نومبر په 10 تاریخ له بیک پاکستان د ناقانونو ډلو له فهرسته ایستلې. حکومت په ټي ال پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونو تنظیمونه په لیست کې واچولو. پاکستان کې پاکستان کې پر ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت د یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمېر پولیس هم وژل شوي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې هم دا پوښتنه ښودې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منځوري وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټي ال پی د ناقانونه ډلو له نوملړ وويستله. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 10 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ټي ال پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8 یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږ ګونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمېر غړي ورله په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبري هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمه جوړیږي.
نظریاتو سره دینا جدا او نظریات کدا قوم په بنیادی کدا خاورې د حق سفارې پکان باندې چې کوم جنگ را تپل شوی دی دغه خلاف دغه خلاف دیم دغه شان ته رد عمل خی لکه څنګه چې د پی ټی ایم خلاف اوتله وو خو کسوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نظام په خاله غسر بیا ریخي مختلف چلند کیږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکو نقیب الله مسجد چې په 2013 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه د هغه د وجنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول او ماورای عدالت وجنو د سیړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوز په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوي دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د اولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلن کوي.
کاره خبره ده پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کے خیبر پختونخوا نه وی یا دا بلی صوبے نه وی نو تاسو بل دلی وی چم اغه عمل به کولې چې کم دا پختون تحریک والو سره کوي. یعنی نن دا غی ایمانی غری تاریخ نن پاره پابندی د غدارم کتم په چریږي چې څنګه دا دغی سره پختون مومنت والو سره سلوک ته نو دا دی ٹی ایل پی سره وشي. نو ٹی ایل پی پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. دا فرق واضح دی چې د پاکستان خلاف ایکشن نشي کېدلی، نور د هر چا خلاف ایکشن کېدلی شي.
له پنجاب را پورته شوی او التا سر رسوخ لرونکو تحریک لبیک پاکستان په خپل احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملی کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واڼه ځل د فرانس په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هیواده وباسي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملکه نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخې پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره د مذاکرات وکړي چې غوښتنې یې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
چې سو پوری دا تحریک لبیک خبره ده، د پی ټی ایم خبره ده، نو پاکستان تی پس پاټه دا سټینډ. موږ نه په سیاست کې د مذهب کار دغه کوو او نه موږ د تشدد سیاست کوو. موږ وایو چې را پارلیمانی نظام کې د مذاکرات وي او هر سړی سره دی مذاکرات وشي، که هغه ریزرویشن وي او جایز وي هغه ختم شي، هغه حل شي.
د تحریک انصاف حکومت ځنې وزیرانو د ټی ایل پی مظاهرو په وخت خبرداري ورکړې وو چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به یې پر ضد سخته کاروایی وکړي. خو وروسته یې بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
امدا پختنی منګم لته رو څور زونه کو چې تحریک لبیک پاکستان ډله چې نه صرف حکومت نه قانونا ګرځول و بلکې د هم ویلو چې د هند استخباراتي ادارې را فندونو لوجه په ملکی اړې غړې جوړې نور سره باندې وی نه قانون ډلې سلوک کو خو د خپل خبر نه پښا کې دو سره ټیل پی سره مذاکرات وکړل خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دکړي. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغه غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استاد ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو واره له پی ټی ایم سره د مذاکرات کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړی شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر سره بار بار د وېش سره په کانټیکټ کې خو به مذاکرات کولو ته تیار نه دي. زه د خبره ګواهی بالکل چې موږ به سلور جرګي دې سره کړی چې کله قومي سلامتي میټینګ مو مغته دن مشران چې کم دی هغه ته وي چتا سودا انداز چې کوم دیلا الګ چینج کې راشي خبره تک نه خوږي دا خبره نه انکار وکړو. نو موږ کلام دې مذاکرات نه ته ټیبل نه انکار نه کړ چې سټه باندې غواړي موږ ته غیر خو چې دغه خبره و منی کړ.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر امیر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي، خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد د څه ویلو پر ځای له حکومت ځینې غوښتنې لري، نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
جب ہم ایک ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم نے اس ملک کے قانون اور آئین
ملک آئین او قانون بمنو یا یو تنظیم د خپل جلسو جلسون دوران د پوز او استخباراتی ادارو پر ضد ناری وہی نو ادارے به ورسرا بیا چلن هم هغه شان کوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري، خو هغوی د ریاستی ادارو پر ضد ویناوی نه کوي. که پی ټی ایم خپل جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپل غوښتنې د حکومت پر وړاندې کیږدي، نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیده علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلی کې درې غړي دي. بلخوا پی ټی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب د پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت په غریب ولس د ګرانې بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. له پېښور غلام غوث سرود چې د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
دا گرانی په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبی اختلاف غړو د صوبایي او مرکزی حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د گرانی په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازینه نه کوي، ځکه چې هغه ته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبی اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخی چې د ګرانې د کنټرول کولو لپاره دوی سره سره منسوبه ده.
او دې باندې هم نه کړې چې یې پښلي حکومتونو کا ہے یہ اس کا ہے ابھی بہت سا وخت ہو گیا.
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخی چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بے روزگاری هم ده او خلق وږی هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندی وکړي او خلق دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوزي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورکزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانې د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. د هغې برعکس که تاسو پاکستان وګورئ نو په هغې کې 9% پورې کنټین شوې ده. نو دا یو ټرینډ په ګلوبلی راغلی دی، یو سپلای اور چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوې دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده، او بدقسمتی سره چې کم سابقه حکومتونو هغې نه په انډسٹریلائزیشن باندې کار کړی دی، د هغې باوجود وفاقي حکومت او صوبائی حکومت یو ځای ډېر ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروګرام چې کم دی، هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي، چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیدل.
تیر کال چې کم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دی، غنم امپورټ شول، صرف د پښتونخوا حکومت 1.5 ارب روپے نه زیات سبسډي ورکړل په امپورټډ غنم باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وی چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زمونږ کراپ پروڈیوس چې کم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي، مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخت د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو، خو دا وټاکلی شوه چې د روانې جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسی، او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتی و. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو، ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی دې عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې 8 کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د مړو شمیر 28,500 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د نومبر په 10 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 1,550 زیات پیښې ثبت شوې دي. د هند په نوي ډیلی کې نن د نومبر د پر 10 د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوي ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او کرغیزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده ست درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام قانوني لاري. دا پروګرام ساسو لپاره بوروال کاکړ جوړوي. روسته بل خبرونه مشال راډیو مجله لرو، راځي چې وورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې کوو. له هغوی ته پوس کوو چې په دې قانون کې څه دي، د عام قانون عملی کولو پر ځای دا قانون ولې راوړل شوی و، آیا د دې قانون ساتل په خپل د قبایلی سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نور سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کیږي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. د دې اکټ له مخې د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې قانون له مخې د فیصله سویو مقدمو له نتیجو مطمئن نه وي، بیا به څه کوي؟ په دې نظام کې به د ښځو مسلې څنګه هوارېږي؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2020 کال د دسمبر پر 13 د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نامه یو داسې قانون منظور کړی و چې د عامو عدالتونو پر ځای د شخړو د هواري لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په دې اکټ کې لیکل شوی و چې دا به د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې عملي کیږي. ایډوکیټ رحیم وزیر وایي دا قانون په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شویو قبایلي ضلعو لپاره منظور شوی و. د ویل دا بالکل د پښتنو د دودیز جرګې په څیر د یو شخړې د هوارولو طریقې کار دی، خو د ده په وینا دې ته به د سرکار سرپرستی حاصله وي.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن مقصد دا دی چې متبادل لیاره، مطلب د عدالت نه متبادل یو داسې حل د مسلې د حل کولو لپاره متبادل لیاره دی چې ته یو مسله راغله په دې کې د کلی یو عالم فاضل داسې کس چې د هغې رواج سره هم خبر وي، د روایاتو باندې هم خبر وي، په هغې مسلې باندې هم خبر وي، هغه که د پولې د پټي مسله وي، هغه که د پیسو د راکړه او درکړه خبره وي، هغه مسله که د مړي وي، د قتل وي، د جنګ جګړې وي، د شخړې وي، چې څه کسه مسله وي، د کلي او د علاقې هغه خلک چې د هغې رسم رواج باندې پوهېږي هغه به راټول شي، هغه به مطلب د مسله وګوري، د دواړو فریقین به واوري او هغه به چې کومه یو فیصله ور وکړي په سرکاري سرپرستی کې. لکه څرنګه دغه جرګه ده، خو مطلب یو سرکاري سرپرستی کې به مطلب دوی دغه شی وټاکي او هغه به چې کومه فیصله به فاینل وي. دغه الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن د عدالت نه بهر چې کومه فیصله ده.
د دې قانون لمخې د فوجداري او دیواني دواړو مقدمو اوریدنې او پریکړې کېدای شي. ایډوکیټ رحیم وزیر وایي خلک دا سلاري په دې بهتره ګڼي چې په عام عدالتونو کې مقدمې ډیر وخت اخلي.
په عدالت کې یو مسله لاړله کنه، په عدالت کې خو ظاهر خبره ده چې کیس ډیر په باریکبینی سره کاته شي. هلته چې یو سړی کیس یوسي نو وکیل بیا به مطلب ثبوت پیش کوي، یو ثبوت به پیش کوي، په دې باندې به جره کېږي، بیا به تاریخونه وي، مطلب ډیر په باریکبینی سره شی ګوري نو پکې یو ټایم ولګي، ډیر زیات ټایم ولګي. دومره خبره ده چې په عدالتونو کې چونکې کیسونه زیات وي نو په دې وجه شی ډیر اوږد لاړ شي.
ایډوکیټ اکبر هوتی وایي پر عامو عدالتونو د بوج کمولو لپاره داسې قانوني لارې ګټورې کېدای سي، خو د په وینا دا نظام شایي داسې مضبوط ثابت نسی لکه څنګه د ملک عام عدالتونه.
د یوې محتاط اندازې مطابق سه دوی شلکه مقدمې چې دي نو دا پینډینګ دي، او په ټول ملک تقریبا سه درې زره نه زیات یا کم چې دي نو دا جان دي. نو د انصاف چې کوم نظام دی زموږ په وطن کې نو هغه ډېر د سستروي ښکار دی. نو دا وخت په وخت باندې حکومتونه د انصاف د ورکولو لپاره داسې قسمه قانون سازي کوي، لکه اوس زمونږ په سیټل ایریا کې چې دی نو ډی آر سیز ورته وایي ډسپیوټ ریزولوشن کم چې دی نو دا غیر لپاره جوړ کړی دي. خو د دې کې ستونزه دا ده چې د ډسپیوټ ریزولوشن چې کوم کورټس دي چې په خوا به ورته د جرګې سیستم وي اوس پکې دا نوی سیزن رال، نو دا هغه لیگل سټیټس یا قانوني حیثیت دومره مضبوط نه کم چې د عام عدالتونو پوزیشن مضبوط وي.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې که د شخړو د هواري لپاره د عدالت دا متبادل نظام رښتیا هم ګټور وي نو دا بیا ولې یوازې د قبایلي سیمو یا خیبر پښتونخوا لپاره دی؟ هغه ځکه چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم خلک غواړي چې مسلې د عدالتونو تر اوږدو مقدمو وړاندې په لنډ وخت کې هوار شي. د ویل خلک پر دې تړلي نه دي چې خامخا به له دې لارې خپلې مسلې هواروي.
قبایلي سیمو کې لږ دا مسله وه چې کله اول دا فاټه یا سابقه چې کومه فاټه وه دغه چې کله د خیبر پښتونخوا سره زم کېدله دا الکه چې کله دوی سره یوځای کول خیبر پښتونخوا او سابقه فاټه نو په دې کې د ډېرو خلکو دغه ډیمانډ وو چې زمونږ روایت ختم شول، روایت کې زمونږ جرګه ختمه شوه، زمونږ هغه ختم شول، زمونږ دغه ختم شول. حالانکه زما په حساب د یو وکیل په حساب زه دا وایم چې دوی لپاره خو فایده دا وه پکې چې تا ته د پاکستان آئین او قانون عدالت هم موجود دی، نو که ته غواړې چې په دې عدالت باندې زه فیصله نه کول غواړم، مثال درته کوم، دوه کسان دي غواړي چې موږ په دې عدالت فیصله نه کوو، نو دوی خو څوک زبردستي نه کوي چې ته په دغه عدالت فیصله وکړه، ته په جرګه باندې وکړه. نو په دې حواله سره دوی دا وکړو چې دا حکومت را پاسېدو ایډیا ریال ته قانون ورته جوړ کړو، الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن.
اوس پوښتنه دا ده چې که یو څوک له بل چا سره پر څه ناڅه شخړه لري او هغوی غواړي چې دا مسله یې د ایډیار قانون له مخې زر تر زره هوار سي، نو به څه کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر د دې طریقې کار داسې وضاحت کوي.
ایډیار ته درې کوم مسله کیږي څه کنه، نو هلته مطلب لوکل ډیپټي کمشنر ناشې کنه، نو هغه تبدی هلته لا مطلب زموږ دغه مسله دا یوه صحیح ده چې کله هغه لاړ شي لوکل ګورنمنټ کې اسسټنټ کمشنر هم ناست شي، صحیح شوه. نو دوی به مطلب هلته دوی خپل کمیټي جوړه کړي، پکې وکیلان هم کېدای شي، پکې غام کېدای شي، ریټایرډ ججان هم کېدای شي، پکې د علاقې علما اکرام هم کېدای شي، لکه زموږ اکثر شری مسلې هم وي کنه، ولې چې شریعت پکې انوالو وي کنه، نو په دا کې عالمان هم کېدای شي، دغې یوه کمیټي جوړه شي، بس هغه دوړه فیریکار واوري چې څه مسله یې
یوازې خلک په خپل خوښه خپل مقدمې ایډیار نظام ته وړاندې کولو حق نه لري، بلکې د یو ځلې مرستیال کمشنر یا بل حکومت ګمارلی قسم کولای سي چې یو مسله دې نظام ته حواله کړي. ایډوکیټ اکبر هوتی وایي دا نظام ځکه بریالی نه دی چې د دې له مخې د سویو پریکړو عملي کولو لپاره موثره لاره نشته.
یو مقدمه چې په عدالت کې وشي د یو دوه کسانو په مینس کې د رایټ خبرې او د اغه رایټ ډیټرمن شي، مطلب د اے او د بی په مینس کې مقدمه ده او عدالت د اے په حق کې فیصلو کې چې اے چې دینو دا حقدار دی، بیا عدالت اغه خپل فیصله اغه د ایگزیکیوشن په شکل کې امپوز کوي. اوس په ڈی آر سی کې د ایگزیکیوشن چې زمونږ کمپسیټل ایریاز کې دی، ڈی آر سی جوړ شوی دی، د اغه د ایگزیکیوشن عمل نه ای، لکه اغي سره دا اختیار نشته چې اغي اغه خپل کړي فیصله امپوز کی. نو په دې وجه باندې اغي چې دینو دا ڈی آر سی چې کوم دی دا د ناکامۍ سره مخ دی.
کڅوک د دې قانون لمخې د فیصله سویو مقدمو نتیجې مطمئن نه وي، نو له هغوی سره بیا بل څه قانوني لار شته؟ یو ځل بیا ایډوکیټ رحیم وزیر، کچرتا د ای ڈی آر
فیصله راغله کنه وایي چې مطلب دا د ای ڈی آر فیصله ده، صحیح ده. نو بیا بچ کوم دا کایو کس مطمئن نو هغه د ایډیار فیصله باندې پسیول کوټ کې اپیل وکړي، چیلنج وکړي.
اوس چې قبایلی سیمې هم د نورو سیمو په څیر د پاکستان برخه دي، نو هلته داسي قانون ساتل په خپل د دې سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کوي چې عام قانون ته لاسرسي ولري. ایډوکیټ اکبر اوتی په دې اړوای قبایلی سیمې د همدی لپاره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي چې د دې سیمو خلک د نور پاکستان په څیر له ټولو بشري، جمهوري او قانوني حقوقو برخمن سي. د دې په وینا د ایډیار په څیر قوانین عملی کول به د انضمام د مقصد په وړاندې خنډ وي.
قبایلی سیمو لپاره چې کوم ترمیم شوی دی د پاکستان په دستور کې، نو ساده خبره دا په کار وا چې زمونږ کوم عدالتي نظام دی، زمونږ چې کوم په ملک کې رائج نظام دی، په سیټل ایریاز کې، په صوبو کې چې څنګه زمونږ ماتخ جوړی شری دی، یعنی ضلعي عدالتونه دي، بیا د ضلعي عدالتونو د پاره مونږ اپیل کوو های کورټ ته، د های کورټ نه بیا زمونږ سپریم کورټ ته. نو په کار خدا وا چې دی په قبایلی سیمو کې هم دا نظام معرفی کړي، بلکې معرفی هم د عدالتونو جوړم دي. خو کدی بیا الته ایډی آر په شان یو شی جوړي، جرګه سیستم جوړي، نو بیا خو هغه مقصد چې کوم د هغه چوو د انضمام، نو خو بیا لکه هغه مقصد خو حل نشه د خلکو لپاره.
په جرګو کې د شوزو نمائندګي د نه برابر و، آیا په دې قانون کې د شوزو نمائندګي په پام کې نیول شوی ده او کڅنګه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د شخړو د هواری لپاره په دې متبادل نظام کې چې کومې کمیټي پریکړه کوي، په هغه کې د شذو پر ګډون بندیز نه دی، خو د نه غني چې شذې دي داسي رول لوبول ته وړاندې سي.
او ګراوند ریئلټی دا چې مطلب لکه زه په د مثال در کما وانه شکای چې مطلب وخت په دې علاقې کې میرات شاه، نو په دې کې ما نه شي خیال چې التا او دې ایډیار یا یو کمیټي جوړه کی چې مسله حل کوي چې پکې زنانه راشي، نو زما نه شي خیال چې زنانه دومره زړورې وي چې دوی راشي او د دې شي غا جوړ شي. ایز اے جج یا ایز اے ڈسپیوٹ چکم ریزالو کوي ما نشي خیال چې دومره انکریجنګ یو شی جوړ شي البته کدغن نشته به شته راتلی شي په دې حساب جوړ شي کدغن نشته به خو مکانی حقایق داري چې مطلب ده او تر اوسه په دې حد کې ممکن هم ده
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې واورېدې. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره ستاسو په وړاندې حاضرېږو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشحاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم په خبرونه کې ادبي او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. په اسلام آباد کې کلتوري میلې ته مو بیایو. اورئ چې په خوست کې د کتابونو بازار سوړ شوی. د خبر د یو خوږ ژبې شاعر لونګین اپریدي سو شعرونه داغه په خپل غږ کې دراورو او د خبرونې په پای شیبو کې د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره را سره تم شئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په اسلام آباد کې ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. په میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو شیان نندارې ته وړاندې شول. په میله کې فرهنګي موسیقي هم وغږول شو او ورغلیو خلکو نڅاګانې هم ولیدې. د کلنۍ میلې د جوړولو هدف خلکو ته د پاکستان د مختلفو برخو د کلتوري ژوند ورپېژندل ول. نورحال د زلان یوسفزي په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د فوک میلې په نوم وروزنې ثقافتي میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. ثقافتي میله کې د سلورو وړو صوبو ترڅنګ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر ثقافتي لباسونه او خوراکونه هم نندارې ته وړاندې کړي شي.
دا سه ثقافتي میلې چې قلم کیږي په کم ځای کې کیږي نو اغه نه دا فائدہ موږ ته ملاويږي چې د پاکستان کم کوټنا څوک چرته تلی نه ویم نو اغه په یو پلیټ فارم باندې ورته اغه هر څه معلوم شي چې کم داغه علاقې ثقافتي پروګرامونه دي یا ثقافت ته نو اغه ورته په یو پلیټ فارم باندې ملاوي شي.
ثقافتي میله کې د ټولو صوبو کلتوري موسیقي اترونه او ګډاګانی هم وړاندې کړي شوی.
ډیر داسي خبرې دي چې د هغه مونږ ته پته نه وي او دلته کې چې مونږ رااله نو ته پته ولګي دا په ډیرو خبرو کې خلک په غلط فهمي کې بیا چې خلک دیو بل سره میلاو شي دلته کې داغو کلچر ویني نو ډیره مزه کوي. مونږ ته ما خو ته په خپل ډیره زیاته مزه واغسته بلکې زوس دا خوښ لرم چې زما مور هم راغلی وي او هغه د دې ځکه دا سیستم ټول لیدلې وي نو هغه ته په یو ټیم باندې ډیر څه د سیمیلاو شي ول ځکه چې حدیث اکثر خواهش لري چې یاره ما ټول ملک کیو ګرځي دی او دا کلچر زما اولی دی.
وفاقی حکومت هر کال د اسلام آباد شکرپړیا په لوکویر ساکي د دې ثقافتي میلې تابعیا کوي او د سٹالونو لګول لپاره د کلتور صوبایي ادارو ته دعوت ورکوي.
د زلان یوسفزی په رپورت کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې کلتوري میله جوړه شوی و. خو هلته په خوست کې بیا په خوا دا ډول کلتوري میلې کې دي خوست نه کېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په دغه ولایت کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او پر راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلیکیدل پلان کړی دی. نور حال ته نجیب الله الخیل پر رپورٹ کوي.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په ورستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
په خوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زمینه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیر کم پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې مونږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده اوس په خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې مونږ په دکان کې وو نو تقریبا 150000 روپیه افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه بند دي او مکتبونه بند دي د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال فکر نه کوم چې څوک کوي یې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي اوښتون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
له خوسته مو د مشال لړیو د خبریال راپور اورید. اوس خیبر تاسو کلونه پخوا د دې سیمې یو لسی شاعر خاطر افریدی ویلو د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم غنی خړ خیبر کې سدی بیل خاورو. خاطر ځوانی مرګ شو خو د دې سیمې شاعری لا ځوانه ده. موږ درته د نیاز جان لونګین افریدی سو خسته غزل دغه په خپل غږ کې دروړو.
زچی حقیقت د خکولا نوینم زچی حقیقت د خکولا نوینم سوری غنده مر درنا نوینم او بخته دا د کوم مقام لرا وستم بخت دا د کوم مقام لرا واستم هر سنا آشنا دی آشنا نوینم پټش وتر زلفو ویلی سوینه پټش وتر زلفو ویلی سوینه و ما ویل د تور غرن پانا نوینم او هر سرنا په مدد وینم هر سرنا په مدد وینم او زګنی په خپل رڼا نه وینم وخت ستا د ډیر شپو شبگیریم وخت ستا د ډیر شپو شبگیریم ستړی چې په ژوند یم سبا نه وینم و خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه سترګې غړوم او دنیا نه وینم خیال ته لونګینه چې خیال وکړمه سترګې غړوم او دنیا نه وینم په آغاز د انجام فکر کوم په آغاز زد انجام فکر کوم په سحر چې د ماخام فکر کوم او گدائی می بادشاہی را تخکاریگی گدائی می بادشاہی را تخکاریگی استاد عشق ما غلام فکر کوم ولا د زړه سودا پر نور سیوا کیږي لیا د زړه سودا پر نور سیوا کیږي چې د ژوند په اختتام فکر کوم و جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو چې په بدو د امام فکر کوم او بیا هم لویه شان غلطی راځلی وشي بیا هم لویه شان غلطی راځنی وشي که خطا ته په هر ګام فکر کوم و ناکام نیم که په عشق زوړ انصار یم ناکام نیم که په عشق زوړ انصار یم ورته دا په احترام فکر کوم ناکام نیم که په عشق زوړ انصار یم ورته ډیر په احترام فکر کوم و زړه او ذهن مې احساس کړي جوبل قتل زړه او ذهن مې احساس کړي جوبل قتل په انجام د پښتون کام فکر کوم خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا خلق وای خواندی ورکړو لونګین لا او ما خلیخه په جام فکر کوم. خلق وای خوند ورکړو لونګین لا، وما خلی خیر پجام فکر کوم. وشوا مودا مړا چا کار نه واهې، وشوا مودا مړا چا کار نه واهې، چکر د کوره اوس بهر نه واهې، او د ډېرو مړو سره شوې بالا ده، د ډېرو مړو سره شوې بالا ده، چې ښځې اوس پر سر ټټر نه واهې. چې بند کړل را لنډول د زلفو، چې بند کړل را لنډول د زلفو، کړو یې بادان بوټي د غار نه واهې، چې بند کړل را لنډول د زلفو، کړو یې بادان